طبي زدکړې زدکړې
واو میډیکل لرنینګ
دغه خونیس پروگرام د خوندزي او دوز د کوونکو د طبي علومو د محصلانو او د عوامو لپاره بهترین درسي مواد لري چې په اوریدو به تاسو ډیر څه زده کړئ او په درسونو او ژوند کې به مو په کار راشي.
Yes, it's important to learn medical. Learn medical.
طبي زده کړې له ډاکټر پوهان آرین سره.
د طبي زده کړې ښوونیز پروګرام ګرانو محصلینو سلامونه مې ومنئ. پام دې هیله یم چې روغ جوړ او صحتمند به وای. دا د ستاسو لپاره د طبي زده کړې د لسمې دورې د نوي درس لپاره حاضر شو. راځئ تاسو خپل کتابونه راواخلئ. د لسمې دورې د کتاب شپږ دیرشمه صفحه پیدا کړئ. پښپاک دیرشمه صفحه کې د غوږ فیزیولوژي یا فیزیولوژي افتا ایر دغه را پیلو. ګورې محصلینو د غوږ اړوند موضوعات مو را پیل کړي دي. لومړی مو د غوږ اناټومي را پیل کړه. په اناټومۍ کې د ښې زده کړې په خاطر مو غوږ په دریو برخو وویشلو. بیا مو د هرې برخې مربوط جوړښتونه مطالعه کړل. موږ په سترګو کې هم په همدې ډول تللي یو او په دې ډول پوه شوي یو. اوس د غوږ په برخه کې هم د غوږ د درې برخې مو جلا جلا مطالعه کړې. لومړی مو وویل چې خارجي غوږ په دې کې آریکل یا پینا ده، دغه غضروفي برخه، او بل د خارجي غوږ کانال دی. بیا مو منځنی غوږ وښوده چې په دې کې درې هډوکي دي، مالیاس، اینکس، سټیپس هډوکي، او ټیمپانیک ممبران د خارجي غوږ او منځنی غوږ په منځ کې دیوال دی، یوه پرده ده. د دې تر څنګ د منځنی غوږ لپاره مو اسټوچوین ټیوب هم وښودلو او د هغې په اړه مفصل وغږیدو. بیا مو داخلي غوږ مطالعه کړ. د داخلي غوږ په اړه مو وویل چې په دې کې د هیرینګ او بیلانس لپاره دوه ساحې شتون لري او دوه ډوله جوړښتونه شتون لري. د اوریدو لپاره کاکلیا په نوم جوړښت دی، کاکلیا یا یو خلزونی یا سپایرل جوړښت دی چې په دې کې دننه اورګان اف کارتی وي. او د تعادل د سیستم لپاره مو ویل چې سیمی سرکولر کانالونه دي، درې نیمه دایروي کانالونه دي. دا په داخلي غوږ کې وو. اوس به د غوږ په فیزیولوژۍ باندې خبرې کوو. غوږ څه ډول دنده ترسره کوي، موږ څه ډول غږونه اورو، خصوصا د غږ د اوریدو فیزیولوژي د میکانیزم به هم راسره زده کړئ. خو مخکې له دې چې زه شپږ دیرشمې صفحې ته ولاړ شم، یو ځل بیا د پنځه دیرشمې صفحې درس په لنډ ډول تکرار کوم. هیله ده راسره پاتې شئ. پنځه دیرشمه صفحه، منځنی غوږ، میډل ایر. ومو ویل چې منځنی غوږ د ټیمپانیک کیویټي په نامه هم یادیږي. دا یې بل نوم دی، ټیمپانیک کیویټي. کیویټي خالیګا ته وایي. د غوږ خالیګا ده، د غوږ کوټه ده. نور لیکل شوي دا بنده برخه د ټیمپانیک ممبران یا د غوږ پردې شاته موقعیت لري. د غوږ پردې نه وروسته دا برخه شروع کیږي. بل د غوږ هډوکي، درې هډوکي دي، مالیاس، اینکوس، سټیپس. مالیاس له پردې سره تړلی هډوکی، هغه هډوکی چې پردې ته تکیه شوی دی. اینکوس د مالیاس او سټیپس په منځ کې یو هډوکی دی. او سټیپس هډوکی، ګورې محصلینو، د بیا یو کوچنی، د بدن تر ټولو کوچنی، تر ټولو شارټیسټ بون دی، او دا اوویل وینډو سره تماس لري. د داخلي غوږ پر لور غځېدلی دی. درې هډوکي شول. د هډوکي په غوږ کې داسې موقعیت لري لکه یو زنځیر. دوی یو له بل سره خاښتي. ګورئ کله چې د غک پرده باندې اهتزاز لګیږي، دغه اهتزاز لومړی میلیس هډوکی باندې خپریږي او بیا د میلیس هډوکی څخه وروسته انکس هډوکی ته ځي او بیا سټیپس هډوکی ته. دغه اهتزاز په دې زنځیر کې مخکې ځي او بالاخره داخلي غوږ ته رسیږي. ګورئ، د دې غوږ داخلي هډوکی، د درې هډوکی د داسې یو مثال لري، لږ فکر وکړي. ګورئ، یو دیوال فرض کړئ چې یو ډنډ فرض کړئ یا یو سین فرض کړئ، په دې سین باندې زه یو پل جوړوم، یو سین یو ژوره ویله فرض کړئ، په دې باندې یو پل جوړوم. مخامخ د سین دیوال چې دی، دته یو د هډوکي په ډول یا د غټ لرګي په ډول یو لرګی، بیا په منځ کې یو بل لرګی ورسره ناټ کوم، له هغې وروسته یو بل لرګی، درې لرګي را اخلم تر څو د درې واړه لرګي یو بل سره ناټ کړو، او د ډنډ د یوې غاړې څخه بلې غاړې ته موږ یوه هډوکي نه لار جوړه کړو، درې هډوکي سره وصلو تر څو پورې غاړې ته پورې شو. په دې ډول دا د ټیمپانیک کیویټي چې دا منځنی غوږ چې دی، په دې کې په منځ کې درې هډوکي مخامخ پورې شوي دي، یو له بل سره پیوست دي، لاسونه یې سره ورکړي دي. دا داسې کېږي. ګورئ، میکانیزم یې څه دی؟ راتلونکي صفحه کې وایو. کله چې موږ غږ اورو، دغه د خبرې یا د غږ یا د هرنګ د هر څه څپه راځي، زموږ غوږ ته دننه کېږي، دغه پرده ورباندې لګیږي. کله چې د یوې څپې په واسطه، د یوې غږیزې یا صوتي څپې په واسطه د انسان د غوږ پرده بمبار شي، هغه پرې ولګیږي، د غوږ پرده رپیږي، د غوږ پرده هغه رپیږي. داسې یو مثال لري لکه یو تال، یا ځینې ورته بجمې وایي، ځینې مختلف نومونه ورته کاروي، هغه څه چې پکې وریجې اچول کیږي او بیا خوړل کیږي. یو پتنوس فرض کړئ، یو پتنوس ته هغه را اخلم، هغه په یو توپ باندې ولم، نو د پتنوس چې اوسپنیز دی دغسې رپیږي، کله چې پرې ګزار وشي داسې رپیږي، د پرده هم داسې رپیږي، د غوږ پرده چې ایر ډرام هم ورته وایي، ټیمپانیک میمبران هم ورته وایي، داسې رپیږي. دا رپیدل ګورئ د چا له وجې شول؟ د غږ په واسطه رامنځته شول. غږ یوه څپه ده، نو غږ خپله یوه ټروما واردوي، یو ګزار دی. زه چې خپله ډېرې خبرې وکوم، موږ خو ټوله ورځ په خبرو کې وو، زما ستونی درد پیدا کړي، ولې؟ د خبرې خپله چې راوځي دا یوه څپه ده، دا مستقیماً په ستونی باندې لګیږي لګیږي لګیږي، بالاخره د ستونی دردونه پیدا کیږي. نو په دې ډول د غږ چې کله د غوږ په پرده باندې لګیږي، د غوږ پرده رپیږي. کله چې ورپیدا د غوږ د پرده سره هغې خواته شا طرف ته چې منځنی غوږ شروع کیږي، مستقیماً یو هډوکی وصل دی. دا اهتزاز په چا کې ځي؟ په هډوکي کې مخکې ځي. په هډوکي کې چې لاړ، د دې هډوکي سره بیا بل هډوکی دی، انکس هډوکی، هغې ته انتقالیږي. یعنی دا اهتزاز دوهم هډوکي ته ورکوي، ځکه ورسره زنځیر دی، بیا د هغې سره یو بل هډوکی پیوست، هغې ته دغه اهتزاز ورکوي، دریم هډوکی چې سټیپس نومیږي، او بالاخره د منځنی غوږ په خالیګاه کې دغه اهتزاز د هډوکو په ذریعه پوری پوری کیږي، مستقیماً اوویل وینډو ته رسیږي چې د چا په منځ کې واقع ده، د داخلي غوږ او منځنی غوږ په منځ کې یوه کړکۍ ده، هغې ته رسیږي، او بالاخره اهتزاز یې پوری کړ، د خارجي غوږ نه مستقیماً پوری کړ، کوم غوږ ته؟ داخلي غوږ ته. د منځنی غوږ څخه په هوا کې د چا په ذریعه تیر شو؟ د دې هډوکو په ذریعه، د دې هډوکو په ارزښت باندې غږیدمه. بل مو ایسټروجن ټیوب ښودلی دی، د دې په اړه غږیدلی یو. دا د منځنی غوږ او ستوني په منځ کې واقع یو ټیوب دی، یو پایپ دی، په دې اړه غږیدلی یو. داخلي غوږ کې مو ویل، ګورې لاندې داخلي غوږ کې دوه سیستمونه دي، یو د اورېدو سیستم دی چې هیرنګ سیستم هم ورته وایي، او بل د تعادل سیستم یا بیلانس سیستم دی. او د داخلي غوږ چې دی، دا د کوپړی یا د سکل د هډوکو په منځ کې دی، یا په برین باکس کې دی، دننه خواته دی. او بل مو داسې وویل چې په داخلي غوږ کې د اورېدو لپاره د کاکلیا سیستم دی، خلزوني جوړښت دی، او د دې په منځ کې اورګان آف کارټی شتون لري. اورګان آف کارټی دا داسې جوړښت دی چې دا د غږ څپې په سیګنال باندې بدلوي، په عصبي پیغام باندې بدلوي، ترڅو د کوکلیر نر په ذریعه د یو اوریدو یو عصب دی د هغې په ذریعه چیرته ولاړ شي دماغو ته، خصوصا ټیمپورال لوب ته. بل د تعادل سیستم چې هغې ته وستیبیولر اپاراتس وایي، دغه د تعادل سیستم دا درې نیمه حلقوي کانالونه دي، کانالونه پایپونو ته وایي، نیم نیم پایپونه دي د نیمې دایرې په ډول، او دا په شکلونو کې تاسو ته واضح شوي دي. دا جوړښتونه د مایع څخه ډک دي، اینډولیمپ، او دا د انسان د سر د حرکت په کنټرول کې، د هغې په بیلانس کې رول لري. نور په شپږ دېرشمه صفحه کې ډیر مهم درس دی، هیله ده په پوره توجه سره یې راسره تعقیب کړئ. شپږ دېرشمه صفحه د غوږ فیزیولوژي، فیزیولوژي آف د ایر، فیزیولوژي آف د ایر، د غوږ فیزیولوژي، فیزیولوژي پاتالوژي او فیزیولوژي. پاتالوژي د ناروغیو علم ته ویل کیږي چې په همدغه نهمه دوره کې، البته لسمه دوره کې راپیل شوه، خصوصا د سترګو پاتالوژي او د غوږ پاتالوژي دا مو راپیل کړه. په راتلونکو دورو کې د بدن د نورو جوړښتونو، فرضاً د ینې پاتالوژي، د هضمي سیستم پاتالوژي، د هضمي سیستم پاتالوژي په دې معنی چې د هضمي سیستم ناروغۍ، دا به تر مطالعې لاندې نیسو، او بل به د هضمي سیستم فیزیولوژي هم وایو. کومې دندې لري؟ که څه هم د ډیرو جوړښتونو د دندو سره بلد یې، خو همه باید د فیزیولوژۍ په ډول یې هم تر مطالعې لاندې ونیسو. د غوږ فیزیولوژي ګوره، لیکل شوی دی، غوږ د انسان د بدن یو حسي ارګان دی، حسي حرکي ارګان نه دی، حرکت پرې نه ترسره کیږي، حس ورباندې ترسره کیږي، چې دوه اساسي دندې لري، د غږ اوریدل او د تعادل سیستم. تاسو کله چا پوښتنه کوئ چې د غوږ دنده څه ده، دوی به یوازې وایي چې اوریدل. نه، د دې ترڅنګ په بیلانس کې هم رول لري، په توازن کې هم رول لري. ښه، نور لیکل شوي دا فیزیولوژیک فعالیتونه د غوږ د دریو برخو قوس کې لیکل شوي دي، بهرني غوږ، منځنی غوږ، داخلي غوږ، له یووالي او ګډ کار له امله ترسره کیږي. د غوږ فیزیولوژي، یعنې د غوږ دندې چې اوریدل دي او تعادل سیستم دی، دغه فعالیتونه د غوږ د دریو برخو په واسطه، چې بهرنی غوږ دی، منځنی او داخلي غوږ، د دوی د ګډ کار له امله، د دوی له یووالي له امله، دوی په ګډه سره کار ترسره کوي، او دغه دندې دغه ترسره کیږي. دا د غوږ فیزیولوژي شوه. اوس د غږ د اوریدو فیزیولوژي باندې خبرې کوو. څه ډول موږ غږ اورو، دا مهمه برخه ده. ګورئ، لږ مخکې هم ورباندې ما ډېرې خبرې وکولې، اوس به انشاءالله په ډېرې اسانۍ سره وپوهیږئ. د غږ اوریدو فیزیولوژي، هیرینګ فیزیولوژي، غږ په حقیقت کې د هوا څپې دي. څپې دي، ګورئ، په هوا کې د څپې په ډول خپرېږي، چې د غږ د سرچینې څخه حرکت کوي. د کوم ځای نه حرکت کوي؟ د غږ د سرچینې څخه. غږ په حقیقت کې د هوا څپې دي چې د غږ د سرچینې څخه حرکت کوي. دا د څپې په ډول خپرېږي، لکه یو ډنډ دی، هغې ته ډبره واچوئ، دغسې څپې خپرېږي. دا د راډیو غږ چې تاسو اوس اورئ، دا د څپې په ډول خپرېږي، تر تاسو در رسېږي. او تاسو ګورئ، تر ټولو لومړۍ صفحه کې د انګیزه راډیو لپاره مو چې لوګو ورکړې ده، په همدې خاطر مو د څپې په کې رسم کړی دی، چې راډیو د څپې پر مټ غږ انتقالوي. دغه پورته درې لیکې او لاندې درې لیکې، دوه لیکې، د څپې موږ ته ښایي، یعنی د څپې په ډول غږ خپرېږي، لکه یو ډنډ ته چې تیږه واچوئ، هغه څپې خپروي. ځینې مثالونه د دې په خاطر ورکوم چې هغه موضوع تاسو ته د تل لپاره په ذهن کې پاتې شي. ومو ویل چې غږ په حقیقت کې د هوا څپې دي. ګورئ، شپږ دېرشمه صفحه، چې د غږ د سرچینې څخه حرکت کوي، د غږ د منبع څخه، فرضاً راډیو ده، د دوی منبع هماغه ماشینونه دي چې د غږ خپروي. د اوس چې زما غږ اورئ، فرضاً دا د ماشینونو چې د غږ سرچینه ده، مایکونه دي، د دې څخه دغه خبري نو غږ په حقیقت کې د هوا څپې دي چې د غږ د سرچینې څخه حرکت کوي. کله چې دا څپې د غږ پینې یا آریکل ته ورسیږي، دغه غږ ظروف ته ورسیږي، بهرني غږ ته ورسیږي، نو دا برخه یې راټولوي او د خارجي غږ کانال له لارې د غږ پرده چې ورته ټیمپانیک ممبران وایي هغه ته انتقالوي. دا پرده د غږ له څپو سره سم اهتزاز کوي. ورک نشئ ګورئ، کله چې غږ راشي زموږ غوږونو ته، د اوس زما خبرې چې اورئ ساسې په غوږونو باندې لګیږي، د دې غږ آریکل غزروفي برخې دا د غږ راټولوي. کله چې راټول کړ په خارجي کانال کې مخکې روان وي، 2.5 سانتي متر اوږدوالی لري، چا ته رسیږي؟ د غوږ پردې ته رسیږي. د غوږ پرده ما داسې یو مثال ورکړ لکه اوسپنیز پتنوس. پتنوس خو پیژنئ ګورئ، ټری په انګلیسي کې ورته ټری وایي، پیالې پکې راخیستل کیږي، قابونه یا مشقابونه پکې وړل کیږي. نو دغه که چیرې فرضاً تاسې ورته یو سوک ورکړئ په قهر یې، هغه نو خپله اهتزاز کوي، یا هغه مو ولاړ درولی دی، په لاس باندې مو نیولی دی، د یو توپ په ذریعه یې هغه گزار کوی یا یې ولی، نو یو اهتزاز کوي، داسې رپیږي او شور کوي. د دې غوږ پرده هم داسې جوړښت لري. کرپندوکي ته ورته اوسپنیز جوړښت خو نه لري ګورئ، خو کرپندوکی جوړښت دی اهتزاز لپاره ډیره ښه جوړه شوې ده. یا به داسې ووایي چې داسې جوړښت لري لکه ډول، د ډول یو طرف دننه خو منځ کې خالي ده، هوا پکې ډیره نشته ده، داسې بند ده لکه کوټه، بهر طرف ته دغسې جوړښت لري. نو دلته داسې ویل شول چې کله چې دغه څپې راټولو شي د خارجي غوږ کانال له لارې، یا د خارجي کانال له لارې غوږ پردې ته رسیږي، د پرده اهتزاز کوي. نور لیکل شوي دي، څلورمه لیکه ده ګورئ، د پردې اهتزاز منځني غوږ ته انتقالیږي. د اهتزاز منځني غوږ ته به واوړي، خارجي غوږ نه به واوړي، منځني غوږ ته. اوس منځني غوږ کې څه شته دي؟ هلته درې کوچني هډوکي موجود دي. کوم کوم؟ میلیس هډوکی چې د پردې سره پیوست دی، د پردې سره خښته، بل اینکوس هډوکی او بل سټیپس هډوکی. دا هډوکی د پردې اهتزاز له امله په حرکت راځي. کله چې پردې اهتزاز وکړي، حرکت شروع کړي، د هډوکي هم په حرکت راځي، او دا اهتزاز داخلي غوږ ته لیږدوي. د هډوکي دغه اهتزاز چیرته لیږدوي؟ داخلي غوږ ته یې لیږدوي، چیرې چې کاکلیا یا خلزوني جوړښت موقعیت لري. په داخلي غوږ کې خو کاکلیا شته دی، هغې ته یې رسوي. تاسو راځئ همدا موضوع په دې لاندې انځور کې درته لږ تشریح کوم. لومړنی انځور وګورئ، خارجي غوږ کانال هم وګورئ، دغه پایپ، بیا هغه پرده هم وګورئ، ژیړ البته آبي رنګ یې ورکړی دی. په دې باندې چې غږ لګي، په منځ کې درې هډوکي دي، ډېر کوچني ژیړ رنګ کې هډوکي دي. د دې په ذریعه چیرته انتقالیږي؟ دغه د کاکلیا سیستم. یا لاندې بل انځور وګورئ، دغه انځور داسې یو مثال لري لکه یو نفر چې د کوپړه یا د برین باکس په داخل کې کینی او بهر طرف ته ګوري. یو لوی کس دی، هغه کوچنی کوو، کوچنی ماشوم ترې جوړو، حتی دومره کوچنی لکه غټه ګوته، هغه راخلو، د انسان په برین باکس کې ږدو، د انسان په کوپړه کې ږدو، ورته وایو چې ته د غوږ د سوري له لارې بهر طرف ته راګوره. فرضاً موږ بهر ورته ناست یو، د کوچني هلک ته وایو یا د کوچني سړي ته وایو چې بهر ته موږ ناست یو، ته مو د کوپړې د منځ څخه وګوره، په کوم کړکۍ کې؟ نه، د غوږ په سوري کې، د غوږ په کانال کې. نو هغه مو مستقیمه نشي کتلی، هغه به درته وایي چې دلته خو یوه پرده ده، بیا د دې طرف نه کوچني هډوکي ورغلی دي، زه تاسو نه وینم. همدا ډول به لیدل کیږي ورته. هغه کوچنی هلک چې څه شی ګوري، هغه به په دې ډول لیدل کیږي لکه د لاندې انځور ګورئ. مخامخ دغه سپین دایروي شکل لکه میاشت ته پرده لیدل کیږي، دې طرف نه هډوکي ورغلی دي، دا هډوکي دي. نو خلاصه دا ده چې د داخلي غوږ او خارجي غوږ په منځ کې دغه منځنی غوږ شتون لري، او په دې کې هډوکي دي. د غږ څپه د خارجي غوږ څخه راخلي داخلي غوږ ته رسوي. راځئ بیرته درس ته. لیکل شوی دی کله چې سټیپس هډوکی په اوویل ونډو باندې فشار وارد کړي. اوویل ونډو خو ما درته ویلې ده چې د داخلي غوږ انر ایئر او منځني غوږ په منځ کې وکړ کړی ده، په دې باندې فشار وارد کړي، نو دا فشار د کاکلیا مایاتو ته انتقالیږي چې په پایله کې د خلزوني کانال مایات خوځیږي. دغه موضوع باندې لږ تاسې پوهم. د کړکۍ ما مخکې هم درته وویل چې دغه خلاصه کړکۍ نه ده، داخل طرف ته چې کوم داخلي غوږ چې دی په دې کې بیا مایع ده. ګورئ په دې کې څه دی؟ مایع ده. په منځني غوږ کې هوا ده، په داخلي غوږ کې مایع ده. زموږ هدف تا ده چې د کوم صوت راځي، کوم غږ راځي، دا مایع ته انتقال کړو. خو مایع ته د یوه اهتزاز په ډول انتقالو ترڅو مایع وخورېږي. په دې خاطر لومړی پرده اهتزاز پیدا کوي، هډوکو ته انتقالیږي. د هډوکي فرضاً یوه بله کوټه ده، د اوبو ډکه ده. په دې کې یو کوچنی سورای کوم، خو د سورای بیرته په یوه ربړ باندې بندوم. لږ فکر وکړئ، هوښیار زده کوونکي او محصلین به حتما په دې موضوع باندې پوهیږي. ګورئ دغه کوټه ده، زه اوس فرضاً په دې سټوډیو کې ناست یم، دا کوټه فرض کړئ. په دې کې اهتزاز انتقال شو، په منځ کې هډوکي دي، په څنګ کې بله کوټه ده. دغه د بلې کوټې په دیوال کې یو سورای کوم، د ته اوویل وینډو نوم ورکوم، اوویل وینډو، او دا سورای بیرته دب کوم. ساده لهجه وایم، بیرته بندوم. په دې کې ربړ غوندې یو څه چې دغه د داخل غوږ څخه اوبه رانشي د منځني غوږ ته، داسې یو څه پکې ږدم. هغه هډوکي چې راغلی دي، د هډوکي یو سر، د سټیپس هډوکي یو سر په دې سوري کې دننه ورغلی دی، د ربړ ته یې تکیه ورکړی ده، ورک نشی. د دې سټیپس هډوکي یو سر د دې داخلي غوږ دیوال طرف ته دی، او په داخلي غوږ کې چې د اوویل وینډو ده، په دې کې چې موږ یو سورای کړی دی، دا وینډو یا کړکۍ ده، په دې کې دننه ربړ دی، په دې خاطر چې دغه یا یو پلاستیک دی، په دې خاطر چې د اوبه د داخلي غوږ څخه منځني غوږ ته رانشي. نو د دې هډوکي یوه برخه په دې اوویل وینډو کې وردننه شوې ده. اوس کوم اهتزاز چې راځي د خارج څخه، د دې پردې څخه په هډوکو کې راځي، راځي اخري هډوکی سټیپس هډوکی دی، دې ته به راورسیږي. د سټیپس هډوکي سر د هموار دی، دا به جټکه وخوري. دا کوم سوري کې چې کوم ربړ دی، دې ته به ټکان ورکړي. دا ربړ به یا فرزن پلاستیک دی، دا به دننه په مایع کې ورټیلا شي، خو بې ځایه کیږي نه، یوازې زور ورباندې کولی شي. فرزن داسې یو مثال لري لکه یو توپ دی، توپ هغه له اوبو ډک کړئ، بیا یو مارکر راواخلئ، مارکر غټ قلم، دغې په ذریعه ټکان ورکړئ. دغه توپ خو نه څیرې کیږي، یوازې د توپ یوه برخه لږ پکې دننه کیږي، دننه به فشار زیات شي، او دننه چې کومه مایع ده هغه به په حرکت غوندې راشي. نو دا د مایاتو حرکت دغه رامنځته شو، د چا په ذریعه؟ د دې هډوکو په ذریعه، ځکه د هډوکو یوه برخه راغلې وه د سوري ته، د سورای بند دی خو د کلکو جوړښتونو په واسطه نه دی بند، نری پرده ده، نری پوښ دی، او په دې کې هډوکی وردننه شوی. کله چې هډوکی ضربه خوري، د ټول هډوکي درې واړه هډوکي د ضربه راوړي، د اهتزاز راوړي، په دې کړکۍ کې دننه چې کوم پلاستیک دی، کوم پوښ دی، په دې باندې د فشار وروړي، په داخلي غوږ کې چې کومه مایع ده، هغې ته هم د فشار ورسیږي، هغې ته هم فشار رسیږي. ګورئ یو بل مثال ورکوم. زما په ځان کې کوټه ده، په دې کې یو سورای کوم، په دې هغه طرف ته کوټه چې ده هغه د اوبو ډکوم، او په منځ کې دا سورای چې ما وکړ دا دته یو پلاستیک اچوم ترڅو اوبه دې خواته رانشي. بیا زه یو کار کوم، د کوم سورای چې دی پرده پکې ده، فرضاً یا پلاستیک پکې ده، په دې کې یو سوک ورکوم ترڅو دننه هغه په بله کوټه کې چې کومې اوبه دي هغه په حرکت راشي. په دې ډول په داخلي غوږ کې اوبه دي، مایع ده، اینډولیمپ ورته وای او دې طرف نه د سټیپس هډوکی سر دا یو اهتزاز هغه ورکوي تر څو هغه مایع په حرکت راشي. د دې له امله نور چې کوم کارونه ترسره کیږي په درس کې هم وایم اوس یې لږ تشریح کوم. د دې له امله نور کوم کارونه ترسره کیږي د دې ډنډ هغه بله کوټه چې ده مایع پکې ده په دې کې کوچنۍ کوچنۍ حجرې دي هیئر سیلس ورته وایي د ویښته په ډول کوچنۍ حجرې دي د حرکتونه پیلوي کوچني ویښتان دي د حرکتونه پیلوي او د دې نه چې دا حرکت پیل کړي دا اهتزاز دغه ضربه دا بیا په عصبي سیګنالونو باندې بدلوي لږ څه نسه دا مغلقه فیزیولوژي لري خو همه د راډیو له لارې د څپې له لارې د دې زده کول به ستاسو لپاره د افتخار ډکه موضوع وي. دومره ژوره موضوع ده ګورئ چې په بورډ باندې دغه تشریح کوم درته نو تقریبا نیم ساعت حتی یو ساعت وخت به نیسي او رسمی به ورته کوم خو که مو دلته زده کړي وي راسره دا به زما د اوسنۍ انرژي څو چنده زیاته کړي. نو په همدې خاطر ځینې وخت کوښښ کوئ چې هغه لیکونه چې لیکئ په هغې کې دغسې نظرونه ولیکئ چې ستا دا درس چې استاد ډېر ټینګار ورباندې کړی و موږ زده شو یا مو نه شو زده تر څو موږ پوهیږو. او زه خو مطمئن یم د خپلو زده کوونکو او محصلینو استعداد ته چې ګورم د دومره چې لګیا یو په همدې خاطر لګیا یو چې دوی درسونه زده کولی شي. رځو متن ته بیرته انشاءالله تاسو اوس راسره پوهیږئ. دغه متن هیله ده چې راسره پیدا کړئ. منځنۍ برخه کې بیا وایم کله چې سټیپس هډوکی په اوویل وینډو باندې فشار ورید کړي د کړکۍ باندې فشار ورید کړي نو دا فشار د کاکلیا مایاتو ته انتقالیږي دننه په داخل کې کاکلیا د هغې مایاتو ته انتقالیږي چې په پایله کې د خلزوني کانال مایات خوځیږي. خلزوني کانال خو داخلي غوږ کې دی په منځ کې مایات هغه خوځیږي. نور څه لیکل شوي په کاکلیا کې دننه ارګان آف کارټی شتون لري. مخکې مو ویلي دي په کاکلیا کې په داخلي غوږ کې دننه ارګان آف کارټی شتون لري چې په کې هیئر سیلس یا ویښته ته ورته حجرې موقعیت لري. په دې جوړښت کې ویښته ته ورته حجرې هم شته دي. نور څه لیکل شوي دي دا حجرې د مایاتو د حرکت له امله په خوځېدو راځي او د مایاتو څخه صوتي څپې په عصبي سیګنالونو باندې بدلوي. هغه د صوت غږ څپې په عصبي سیګنال باندې بدلوي څوک ارګان آف کارټی. دا عصبي سیګنالونه د کاکلیر یا د اوریدو عصب له لارې د دماغو اوریدو لوب ته انتقالیږي ټیمپورال لوب ته انتقالیږي چیرته چې انسان غږ درکوي د غږ په اړه پوهیږي چې د انسان غږ دی د احمد غږ دی د محمود غږ دی د چا غږ و. تاسو اوس وګورئ څپې خو ټولې یو ډول وي خو په دې څپو کې هم د مختلفو کسانو غږ موږ معلومولی شو. زه چې غږیږم زما په غږ باندې پوهیږي زما چې د پروګرام نور ملګری درته په خپرونه کې راشي په پروګرام کې راشي د هغې په غږ باندې جلا پوهیږئ. دا ولې دا د خدای تعالی حکمتونه دي. ګورئ خدای تعالی د هر څه لپاره د هر انسان لپاره ځان ځان ته غږونه ورکړی دي او تر اوسه پورې غږونه ور ختم شوي هم نه دي. په لکونو په کروڑونو انسانان پیدا شوي دي یا مړه شوي دي بیرته خو غږونه یې سره کټ مټ ورته نه دي. لږ به سره نږدې وي خو مکمل سره ورته نه دي. همدا ډول څهرې وګورئ هر کس چې پیدا کیږي بل سره یې څهره فرق کوي. موږ یې سره پیژندلی شو. هدف دا دی چې خدای تعالی ډیر لوی ذات ته او ډیر لوی خالق او مالک ته ګورئ. نو ځکه خو باید یو ډاکټر تر ټولو ښه عقیده ولري ځکه په دې سیستمونو کې یو ډاکټر بلد وي نه عادي کسان. او ډاکټر پوهیږي چې دغه سیستمونه دا عادي نه جوړیږي دا یو لوی خالق ته اړتیا لري چې هغه خدای تعالی دی. دا پخپله نه جوړیږي ګورئ او نه تر اوسه پورې ساینس نه تر اوسه پورې ټیکنالوژي په دې توانیدلې ده چې دا ډول پیچلي سیستمونه د انسان په دماغو کې د انسان په مختلفو برخو کې ځای پر ځای کړي. دا ډیر مغلق جوړښتونه او مغلق سیستمونه دي. ګورئ دغه حجرات ارګان افکار تی د دومره کوچنی حجرات چې پسترګو باندې په ډېره سختۍ سره لیدل کېدای شي، خو آمدن دی ګورئ. وخت کم د انشاءالله راتلونکي پروګرام کې د منځنی غوږ په عضلو باندې خبرې کوو. حاضری اخلو یوویشتمه درسي خپرونه ده، دوهم توری د بی توری مو د حاضرۍ توری دی، دوهمه دایره. تر بل درسي پروګرام پوهان آرین ته اجازه ورکړئ. الله مو مل شه.
طبی زدکړې
واو میډیکل لرننګ.
دغه ښوونیز پروګرام د ښوونځیو د زده کوونکو د طبي علومو د محصلانو او د عوامو لپاره بهترین درسي مواد لري چې په اوریدو به یې تاسو ډیر څه زده کړئ او په درسونو او ژوند کې به مو په کار راشي.
Yes, it's important to learn medical.
طبي زده کړې له ډاکټر پوهان آرین سره.